ستار فروغ دوستانو د ازادي راډیو د یو سات خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. ملګری ملتونه وایي د را روانې نومبر میاشت په وروستیو کې به په جنیوا کې د افغانستان د سولې په اړه بحث او خبرې ترسره شي. په روانه خپرونه کې چې زیاتره برخه یې موسیقي ته ځانګړې شوې د کابل چاپ ورځپاڼې هم لولو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د کابل امنی قومندانۍ وایي پولیسو نن سهار یو ځان وژونکی مخکې تر دې چې د ملکیانو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه به په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي او د انډونیزیا چارواکي وایي د دې هیواد یو مسافر وړونکی الوتکه نن د داخلي پرواز پر مهال په سوماترا ټاپو کې غورځېدلې ده. د خبرونو تفصیل. د کابل امنی قومندانۍ وایي پولیسو نن سهار یو ځان وژونکی مخکې تر دې چې د ملکیانو پر یو موټر برید وکړي له منځه وړی دی. د امنی قومندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته وویل په دې پیښه کې چې په نهمه امنیتي حوزه کې شوې ده دوه پولیس او څلور ملکي وګړي ژوبل شوي دي.
اول ساعت 8 صبح یک فرد انتار کننده که تسلیم داشت یک را دواست حامل کارمندان ملکی را هدف عملی انتحاری قرار بده. خوشبختانه قبل از اینکه به واسطه نزدیک شود توسط نیروهای پلیس شناسایی میشه و از بین برده میشه.
بلور تبعه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته ویلي چې یو ځانوژن کې د دوی د کارمندانو له موټر سره نږدې چاودنه کړې ده چې شپږ کسان پکې ټپیان شوي دي. تر اوسه چا د کابل د نن ورځې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه په هیڅ صورت نه خصوصي کیږي. هغه دا خبره پرون ماښام په هلمند کې د 215 میوند قلو اردو پوځیانو او افسرانو ته په وینا کې وکړه. ارګ ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی افغان پوځیانو ته په اشاره وویل چې افغانستان تاسې غوندې اتل او زړور بچیان لري او هیڅکله جنگ نه خصوصي کیږي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د امنیت د تأمین او نورو هڅو په خاطر افغان پوځیان وستایله ویل چې د جګړې د لومړۍ کرښې پوځیانو ته باید ځانګړي امتیازات برابر شي. افغان ولسمشر پرون شپه له هلمند څخه بیرته کابل ته ستون شو. دا رسمي ورزش او افغان ورزشکار چې په دې ورسیو کې په کاناډا کې فرانسوي سیال مات کړوای چې د نورو مسابقو لپاره چمتووالی نیسي. نصرت حق پرست د تیر شنبه په شپه په یو اف سی سیالیو کې خپل فرانسوي سیال تیبال ګوتی ته ماتې ورکړه. نوموړي ویلي دي چې دې بری د رسمي ورزش د نړۍ په 15 مخکښو ورزشکارانو کې د ته د شاملېدو لاره پرانستې ده. درویش کلن حق پرست له هغه دوه افغان ورزشکارانو څخه دی چې په یو اف سی سیالیو کې ګډون کړی دی. د انډونیزیا چارواکي وایي د دې هیواد یو مسافر وړونکی الوتکه نن د داخلي پرواز پر مهال په سوماترا ټاپو کې غورځېدلې ده. چارواکو ویلي دي چې په 229 بوئنګ ډول الوتکه کې د عملی په ګډون 138 کسان سپاره او ویره ده چې ټول وژل شوي دي. د انډونیزیا د ژغورنې ملي ادارې د دې مسافر وړونکي الوتکې غورځېدل تایید کړي دي. الوتکه له پایتخت جاګارتا څخه پانګل پینان ښار ته روانه وه. د پاکستان په شمالي سیمه کوهستان کې وی ژورې درې ته د او بس د پریوتو په پیښه کې لک تر لږه 19 کسان مړه شوي دي. د سیمه د پولیسو مشر عبدالغفور 13 ورځ نه وخت ویل دا بس له ګلګت بلتستان څخه راولپنډې ته روانو. نوموړي ویلي دي چې پیښه شاید په خویدونکي سرک د بس د تیز رفتارۍ له امله شوي وي. په پاکستان کې د سرکونو د خرابوالي او په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکو لخوا د ترافیکي لارښوونو د نه مراعاتولو له امله خونړۍ ترافیکی پیښې کیږي. او د سوریه چارواکو پرون د دمشق د ملي موزیم ځینې برخې د خلکو پر مخ بیا پرانستلې. د سوریه د وکلنې کورنۍ جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې خلک کولی شي له ملي موزیم کتنه وکړي. د سوریه د کلتوري چارو وزیر محمد الاحمد د میوزیم د پرانستلو پر مهال ویل چې دا افتتاح د جګړې ځپلې سوریه د امنیت او خوندیتوب پیغام ورکوي. د دمشق ملي موزیم په 2012 کال کې په دې خاطر چې لرغونی آثار یې زیانمن نشي او زیانمن او غلا نشي نورو سیمو ته انتقال شو او تر نامعلوم وخت پورې دغلته لرغونی آثار پټ پاتې وو. د سوریې کورنۍ جګړې چې په 2011 کال کې پیل شوه تر اوسه پورې چې د پاسه 400,000 کسان وژلي، میلیونونه یې کډوال کړل او د دې هیواد زیاتره لرغونې سیمې هم له منځه وړې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وپورې په واضح ډول اوریدل شي. ملګری ملتونه وایي د نومبر په 28 نیټه د جنیوا کانفرنس به یو موقع وي چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره روانې هڅې ورزول شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو په کابل کې پرون خبريالانو ته ویل چې دا به لومړی وار وي چې د جنیوا په کانفرنس کې به افغانستان د سولې پړه ځانګړې بحث کیږي. د افغانستان د بارنې شرو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي چې د سولې د ټینګښ لپاره لټاکلي هدف لري، خو په جنیوا کې راتلونکي ناسته به د هڅو د انسجام لپاره مرسته وکړي. سیف الله ستانګزی په راپور لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چی یاماموتو وای د سولې د ټینګښت لپاره د افغان حکومت او نړیوال ټولنې لخوا ډېرې هڅې شوې دي. یاماموتو دا خبره پرون شپه په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د جنیوا د کانفرنس د تیاریو لپاره جوړه شوې و. هغه ویل د نومبر 28 د جنیوا کانفرنس یو موقع ده چې د افغانستان د سولې لپاره شوې هڅې وارزول شي. په دې کانفرنس کې به د سولې په اړه یو ځانګړی بحث وي. ډېر اوږد بحث بنوي، خو لومړی بویچی د سولې پاړه به ځانګړې بحث دایریږي. تصادفاً په جنیوا کې د وزیرانو په کچه دا کانفرنس دقیقاً د کابل پروسیل ناشته نه میاشتې وروسته دایریږي. موږ به یو بل موقع ولرو چې وهلې لار مو وارزو او وګورو چې نړیواله ټولنه تر کومې اندازې پویږي چې موږ په کومې خوا روان یو. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې توجه ورسره له هغه زیاته شو چې د روان کال د فبروري 28 د کابل پروسیډ ناشته پر مهال ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د پرون شپې په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی وویل د سولې لپاره لټاکلو هدفونو لري پاتې یو. هغه چې په بهرنیو چارو وزارت کې د غونډې کوربه و، دا هیله بیا وښود چې د جنیوا کانفرنس به د سولې او ثبات لپاره د هڅو په انسجام کې مرسته وکړي. لکه څنګه چې مو په خوا یاد کړی، په افغانستان کې د رواني جګړې د سولې حل لپاره زموږ قاطعیت غښتلې پاتې ده. د سولې له هڅو سره سره چې پکې له طالبانو سره موقت اوربند هم شامل ده، د سولې لټاکلو هدفونو لري پاتې یو. نو ځکه به هم جنیوا کانفرنس یو موقع وي چې په دې بحث وکړو چې څنګه په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه د افغان سولې او ثبات لپاره خپلې هڅې منسجمولای شي. واشنگتن د افغان سولې د خبرو د مختوړلو لپاره افغان الاصل امریکایي سیاستوال زلمی خلیل ذات د خپل ځانګړي استاد په توګه ټاکلې او اخو روسیه هم د افغان سولې په باب د یو نړیوال ناستې د ترسره کولو له هڅو خبرې کوي. د جنیوا غونډه په اصل کې د هغو 15 میلیارد او 200 میلیونه ډالر اجمن شوې مرستو د پایلو د ارزولو لپاره دایریږي چې په 2014 کال کې له افغانستان سره شوې، خو د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به هم خاص بحث پکې وشي. دا غونډه د سویس په جنیف کې د نومبر 28 ترسره کیږي چې د غنو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د نړیوالو سازمانونو مشران پکې برخه اخلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما او د افغان حکومت په استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت د جنیوا د کانفرنس تیاری مختوړي. یوناما هیله خودلی چې د جنیوا په کانفرنس کې به د افغانستان د سولې او پرمختګ لپاره نړیوال یو وار بیا خپل ژمنه تازه کړي.
د سفیو لاستانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې ملګری ملتونه وایي د نومبر میاشت په 28 نیټه به په جنیوا کې د افغانستان د سولې پروسه ارزول کیږي او د افغانستان د سولې او ثبات په اړه به ځانګړی بحث هم ترسره شي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
په فکر چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.15 صفه تاسو زمون غاکل ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په اف ام 7.15 د غراس پمنځنۍ چپ 1200 شپږ نوي سربېره په انټرنیټ کې هم د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com په مستقیم ډول اوریدل شي. د کابل د نن چاپ او رسپانو د انتخاباتو پر مسأله او نورو مهمو موضوعاتو مقاله او مطالب خبر کړی دي زمون همکار حمید مومند دا رسپانه لوستي دي.
د کابل رسپانو نن تر ډیره د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ پر موجوده اختلافاتو بحثونه کړي دي. ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پر دې پریکړې بحث کړي چې ویلې دي د بایومیټرک پرته کارول شوې رای باطلې او د اعتماد وړ نه دي. خو رسپانې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون خبرګون راغسته دی چې ویلې دي د رایو د باطلولو په اړه د شکایتونو د کمیسیون پریکړه د قانون خلاف او د دوی په چارو کې مداخله ده. پرسپانډ وړاندې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ د موجوده اختلافاتو په اړه د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ خبرګون راغسته دي چې ویلې دي د اختلافات به د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان لزند سره مخامخ کړي. ملیارمن رسپانډ هم په خپل لومړي مخ کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د اندېښنه راغسته دي چې د دوړو کمیسیونونو ترمنځ رامسته شوې ټکر به نه یوازې د ولسی جرګې د انتخاباتو د نتایجو اعلان له ځنډ سره مخ کړي بلکې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ځنډ سبب به هم شي. ورسپانه د دغه بنسټ په حواله وړاندې لیکي چې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیونونو ترمنځ اختلافاتو درغلیو او سرغړونو ته لاره هواره کړې وه. ورسپانه په خپل سرلیکنه کې بیا دوړو کمیسیونونو ته سپارښتنه کړې چې په بشپړې همغږۍ سره د انتخاباتو پاتې پړاوونه بشپړ کړي. دنیا ورسپانه بیا د ځنو سارونکو ادارو د اندېښنه راغسته چې ممکن د ولسی جرګې د انتخاباتو پایلې د سیاسي معاملې ښکار شي. ورسپانه لیکي چې د رڼو انتخاباتو د بنسټ یا ټیفا مشر په حکومت کې دننه ځنو کړیو ته اشاره وکړه چې د یوې معاملې په هڅه کې دي چې لمخې به د انتخاباتو پایلې د خلکو د رایو پر بنسټ نه بلکې د سیاسي معاملې پر بنسټ اعلان شي. ورسپانه لیکلی دی چې نعیم ایوب زاده له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوي چې د دغه معاملې مخه دې ونیسي. خو هیوا دولتي ورسپانه بلی کلی د یو شمیر مغرض کړي هڅه کوي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د خلکو ذهنیت خراب کړي او بلاخره د دغو انتخاباتو د باطلولو زمینه برابر کړي چې د ورسپانه په وینا په هیڅ صورت د منلو وړ نه ده. ورسپانه لیکلی دی چې د خپل هڅه وکړه چې په ګواښونو سره د ولسی جرګې د انتخاباتو مخه ونیسي خو کله چې خلکو د ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړ نو وسې د ځنو مغرضو کړیو په وسیله هڅې پیل کړي چې انتخابات باطل اعلان شي. ورسپانه لیکي چې په انتخاباتو کې د ستونزو په اړه د شکایتونو کمیسیون موجود دی او که څوک کومه ستونزه لري نو کولی شي چې د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي سو ستونزه حل کړي. له دې پرته چاته د حق نه ورکول کېږي چې انتخابات د باطل اعلان کړي.
د ژوند رنگونه
زمانو محمد اعظم اصغری دی پوسټ را تر لیکل شوې دی د هالند تر څو هغه پوسټ پک زه تر لاسه کړم
شوې دی تر لیکلي چاره لیکلي
خپلوان مې دی هالندي ژبه یو کتاب دی او په موبایل کې دوی چې یو ټلیفون هم دی
کوم وخت بنم د پوسټ د طریقه چا شي در تر لیکلي
bale بعض دوستانو را لیکلي دی دواګان او بعض کریمونه د شان راغلی وو اما یو واستون چې پکې موجوده و هغه څه چې په دغه پوسټ کې وو مصرف دغه دو چان شوې دی
مثلا
مثلا عطر پکی وو او لخت کریم دی چې دغه نه تقریبا 3000 افغانۍ چاره نه و مشکل په اساس باندې مودا کار کړ
با د یو سلامونه مه هو تای مسافرو جړو پړو قربلو تای
سندرو میلمانه
د آزادی رادیو د موسیقۍ خبرونه
د مهربانه سیختن تعالی په نامه دوستانو سلامونه میومنه زه وګمایم او تاسو سره د سندرو میلمانه خبرونه کې ستاسو قربان دوستانو مګ پته راونی کې البته اعلان کړه تاسو ته چې راتلون کې اونې تاسو کولای شي هر څه مو چې خبرونه ته چمتو کړی وي همغه مونږ ته وایاس. اوس نو نن مونږ موضوع نه لرو او موضوع تاسو په خوخه باندې ده، تاسو چې څه برابر کړی دي خبرونه.